په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبریږي. د جمعې ورځ ده، د مرغومي یا جدي لومړۍ نیټه د دسمبر 2 په پیل کې خبرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تال او چال پروګرام خبریږي. د جمعې ورځ ده، د مرغومي یا جدي لومړۍ نیټه د دسمبر 2 په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره UNMAS وایي په افغانستان کې ماشومان د ناچاو د مهماتو په چاودنو کې تر ټولو زیات اغیزمن سوي دي. دغه ادارې پرون په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې ماشومان په دغو چاودنو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلو زیات شمیر جوړوي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره وایي چې له خپلو شریکانو سره یو ځای د ناچاو د مهماتو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا پلړم یا اقرب میاشت کې ویلي و چې د افغانستان دوه پر درېیمه برخه ولسوالیو کې ماینونه او ناچاو د مهمات سته. اوچا ویلي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم پکې ماینونه او ناچاو د مهمات ختم سوي نه دي. د طالبانو یو چارواکي پرون ویلي چې د هر عمر نجونې په دینی مدرسو کې د زده کړې اجازه لري. تر ډیره په دغو مدرسو کې هلکان درس وایي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس پرون پنجشنبه راپور ورکړی چې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد ورته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دولت تر ولکې لاندې مدرسو کې د نجونو پر عمر کوم محدودیت نسته. د ده په وینا یوازنی شرط دا دی چې نجونې د هغوی عمر ته په پام سره په ټولګیو کې کښېنول سي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازی روزا اوتنبایوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل ملګرو ملتونو داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې نجونې کولی سي په دیني ښوونځیو کې چې په مدرسو مشهور دي تعلیم وکړي. اوتنبایوه ویلي دولت څرګنده نه ده چې په دغو مدرسو کې معیاري تعلیمي نصاب تدریسیږي او که نه، او دا هم څرګنده نه ده چې څو نجونې مدرسو ته ځي. څه باندې 800 ورځې کیږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او تر یوه کال زیات وخت کیږي چې په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم منع کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن جمعه ایران ته لاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی متقی د یوه هیات په مشرۍ د فلسطین په باب په یوه مشورتي سیاسي کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی دی. د هغه په وینا دغه سفر د ایران د بهرنیو چارو وزیر په رسمي بلنه سوی دی. د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي. په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي د زاهدان له یوه زندانه افغانستان ته د 200 نورو افغان بندیانو د لیږد خبر ورکړی دی. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون په یوه اعلامیه کې د نیمروز د بهرنیو ارتباطاتو د رئیس مولوي یار محمد حقیر په وینا ویلي چې دغه 200 افغان بندیان د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله په ایران کې نیول سوي وو چې په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل سول. حقیر ویلي چې تېره اونۍ هم 103 بندیان تر خوشې کېدو وروسته نیمروز ته ستانه کړی سوي دي. ویل سوي په تېرو څو میاشتو کې په 9 پړاوونو کې 480 تنه بندیان له ایرانه نیمروز ته ستانه کړی سوي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري او د هغوی همکارو مؤسسو په بامیان کې د ښځو په مشرۍ د سوداګرۍ د ودې او د ژوند د فرصتونو د زیاتوالي په هدف یو سوداګریز مرکز پرانیست. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خپله ایکس شبکه کې ویلي چې دغه مرکز 40 دوکانونه لري او د ښځو لخوا اداره کیږي. افغان سوداګرو ښځو د ملګرو ملتونو د دې اقدام هرکلی کړی دی. د اسرائیل د مدافعانو یوې ډلې پرون وویل چې په غزه کې د یرغمل سویو اسرائیلیانو په خلاصون کې د نه اقدام له کبله د سره صلیب نړیوال کمیټې پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی دی. د شهرات هادین په نوم دغه شیارخي بنسټ په بیت المقدس کې د 24 یرغمل سویو کسانو د کورونایو په استازیتوب دغه شکایت درج کړی دی. دغه بنسټ د سره صلیب پر نړیوال کمیټه انتقاد کړی چې د ادعاو له مخې نه دي توانېدلی په غزه کې د اختطاف سویو اسرائیلیانو د کتنې او د هغوی د خوندیتوب لپاره خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کړي. د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او سوه څلويش نور کسان يرغمل کړل. له هغه وروسته په غزه کې جګړه پیل شوه، خو د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د ځینو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل سوي کسان خوشې شول. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا نن جمعه ویلي د دغه هیواد چارواکو په دوه دیرشو ولایتونو کې 304 کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک نیولې دي. یارلیکایا په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، زیات مشکوک کسان د ترکیه په دریو لویو ښارونو انقره، استنبول او ازمیر کې نیول سوي دي. د هغه په وینا په دې اړه په ټوله ترکیه کې عملیات سوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر لیکلي چې دوی به هیڅ تروریست اجازه ورنکړي چې د سولې او د خلکو د یووالي په وړاندې سترګې پرانیزي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې د عراق او سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه، خو وروسته ډېره وځپل سوه. دغه ډلې بیا هم خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. داعش ډلې په ترکیه کې هم یو لړ حملې کړي چې په هغو کې د 2018 کال د جنوري د لومړۍ نیټې حمله شامل ده چې په نتیجه کې 9 کسان وژل سوي وو. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان وایي د دوه اړخیزي غونډې لپاره د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي بلنه منلې ده. دوی به تر ډیره په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د یو ځای کېدو پر موضوع بحث کوي. دا به د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړۍ غونډه وي. اوربان پرون پنځشنبه په بوداپست کې په یوه کنفرانس کې وویل چې هغه د دسمبر پر 10 د ارجنټاین د نوي ولسمشر د لوړی مراسمو په څنډه کې له زیلینسکي سره د لنډو خبرو پر مهال له دې سفر سره موافقه وکړه. اخوا تیره اونۍ د اروپایي اتحادیې په یوه غونډه کې اوربان د کیف لپاره د 500 میلیارد یورو د مرستې له تصویب سره مخالفت وکړ. اوربان د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو څخه یوازنی حکومتي مشر و چې له دې وړاندیز سره مخالفت وکړ.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان پر وضعیت خبري وکړه او یو ځل بیا په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد روزا اوتمبای و غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه د راپور ورکولو پر مهال ویل، افغانستان له بیلابیلو ناورینونو سره مخامخ دی. د ښځو حقونه، لوږه، پر شیعه مذهب و بریدونه، د بیان ازادۍ محدودول او د طالبانو د حکومت لخوا د فعالانو او خبریالانو خپل سره نیول او د هغوی شکنجه هغه مسالې وي چې نوموړي ورته اشاره وکړه. میرمن اوتمبای و د افغانستان په اړه د نړیوالو د یوې اجماع غوښتنه وکړه. ملګري ملتونه د افغانستان په اړه دغه غونډه داسې مهال جوړوي چې دوی په خپل اډانه کې د طالبانو د حکومت استازي نه دی منلی او تازه همدا اونۍ د افغانستان د استازي د ټاکلو په اړه خپل پریکړه د دریم ځل لپاره وزندوله. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پرله پسې اندېښنې په څه معنا دي؟ آیا دغه اندېښنې د افغانستان د وضعیت له ښه کولو سره مرسته کوي؟ ولې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ورکړي؟ دا او نورې پوښتنې د ازادۍ په څپو کې همدې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د نړیوالو چارو کتونکي او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز، د امریکا په ویسکانسن دولتي پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکي نجیب آزاد، د سویډن په لون پوهنتون کې د بشري حقونو څیړونکي ابوالاحرار رامسپور او لیکوال او سیاسي شنونکي اسمت قانی. آزاد صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، ستړي مشي. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرله پسې اندېښنې د افغانستان په اړه په څه معنا دي؟ او دغه اندېښنې لتیر یو تقریبا شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې خودل کیږي، تر اوسه فکر کوئ کوم ځای نیولې؟
سلامونه درنښت. بل شکه چې د ملګرو ملتونو په ګډون تقریبا ټول نړۍ ټول هیوادونو د افغانستان په اړه خپل اندېښنې په وار وار شریکې کړې دي، لکه دا ځلې د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې او دا چې تر دې وروسته به ځای ونیسي لکه په تېر کې چې ځای نه دی نیولی، یو څه متفاوت وي. متفاوت په دې معنا چې دا په لومړي ځل دی چې د امریکا په دریس کې تر یو بریده د طالبانو په خپل باندې ځینې تغییرات لیدل شوي دي. تر دې وړاندې داسې لیدل کېدل چې د امریکا دولت او ډېر چارواکي د طالبانو له وضعیت یا د طالبانو هغه ډول چې د حکومتداري کوي ډېر زیاتې ښکاره ناراضي نه ښودله، مرستې هم کولې او په ډاګه حتی تر دې بریده پورې چې هلته د الزواجي په څېر غونډې کس وژل کېږي، لکن د طالبانو په حق باندې څرګندونې ونه شوې یا طالبان نه ترهګر یا سوله په تېره کې. دا دلې متفاوت دي. د هغه دوه درې سناتوران سره چې زه شخصا په تېرې یوه میاشت کې کېنستلی یم، هغو ځینې پوهنتونونو کې چې د ځینو پالیسي میکر سره ما شخصا خبرې کړي دي، د امریکا په دریځ کې ډېر زیات تغییر راغلی طالبانو په حق باندې، او دا تغییر په د ملګرو ملتونو په دریځ باندې مستقیما تاثیر لري، او دا تاثیر بیا کېدلی شي چې په راتلونکي کې د تېر په څېر نه په راتلونکي کې خپل اغېز ولري. په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې کوم وضعیت چې روان دی هغه د هیچا لپاره د منلو نه ده. بشري حقونه په بشپړ توګه پایمال شوي دي، بشري حقونه هر ورځ نقض کېږي، همدارنګه کوم نړیوال اصول چې دي، د ډیپلوماتیک اصول چې دي، کوم نړیوال عرفونه چې دي، دغه عرفونو له مخې چې هیوادونه یا سټیټس خپل هغه نیشنز او بیا د ملتونو تر څنګ یو سیاسي ساختار لري چې هغه د همغه نړیوالو سیاسي عرفونو فرهنګ له مخې د نړۍ سره راکړه ورکړه لري، هغه په افغانستان کې موجود نه دي. او دې نه موجودیت نړۍ دوه نیم کاله وروسته سره د دې چې په وخت نا وخت بیلابیل هیوادونو بیلابیل سازمانونو د ملګرو ملتونو په ګډون اروپایي ټولنې همدارنګه اروپایي پارلمان حتی د منځني ختیځ هغه د اسلامي سازمان په نامه چې کوم سازمان دی، دا ټولو د طالبانو د کلورو څخه ناراضي ښکاره کړې ده په وار وار. لیکن هغه ډول چې توقع و چې تاثیر به ولري، هغه تاثیر ځکه نه دی لرلی چې هغه زبرځواکه هیواد چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو ټول خپل تاثیر لري، یا حدی اقل 50% فنډ ورکوونکي د ملګرو ملتونو متحده ایالاتونو د سیبیر نیغ دریځ نه درلودی. لیکن دا دلیل لیدل کېږي چې د امریکا په سنا د امریکا په کانګرس کې د بحثونه بیا راپورته شوي دي، د طالبانو په حق لبانې، د افغانستان په حق لبانې دریځ کې تغییر راغلی دی، او دا دریځ پر ټولو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي توګه په ملګرو ملتونو خپل تاثیر لرلی شي.
کور ودان آزاد صاحب، راځي چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. ښاغلی جانباز، ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو د پرونی غونډې اساسي پیغام افغانستان لپاره څه و؟
مننه ښاغلی لودین، تاسو ته او ټولو دوستانو ته اوریدونکو ته. ګوري، زما په نظر متاسفانه هغه کوم پراګندګي چې لیدل کېده او د شک کاریده چې کېدای شي یو انسجام پکې رامنځته شي، خو متاسفانه بین ملي حالات منطقي وضعیت ته په کتو موږ وینو چې د بین ملي ټولنې د څه د منطقي او څه د فرا منطقي لیدلوري په منځ کې تفاوت ډېر عمیق شو. که تاسو یو د بیړنۍ نظر هم واچوئ، د روسیې د فدراسیون نظریاتو ته، د ایران نظریاتو ته، د پاکستان نظریاتو ته بیا مقایسه کوي، مثلا د امریکا او د برطانیې او د نورو هیوادو سره، تاسو به وګورئ چې دې کې ډېر لوی توپیر شته دی. په دې ترتیب هغه وحدت نظر د افغانستان په ارتباط په اوسني شرایطو کې زه نه وینم، او دا د افغانستان په خیر هم نه ده، د منطقې په خیر هم نه ده. متاسفانه چې طالبانو خو ونه شو کړی چې دننه په کور کې دا د بین ملي سازمانو نظریات خو البته شدیر مهم دي بېده شکه، خو دننه په کور کې د افغانستان وضعیت ډېر مهم دی. متاسفانه چې د طالبو هغه کارخانگی چې په افغانستان دننه په کور کې باید کړی وای، چې هغه د مشروعیت اساسي کرښې دي، هغه یې لاسته راوړلی وای، او په دې مسیر کې کار کړی وای، دې مسیر ته روان نه شول، او قانونیت په افغانستان کې حاکم نه شو، مشروعیت لاسته را نه غی، انتخابات خو پرېږده پر ځای. نو په دې ترتیب دنیا دې ته هم ګوري، او د بلې خوا یو چې مسؤول هیوادونه دې کې البته چې خپل هغه بشري کومکونه به جاري ساتي افغانستان ته، چې که تاسو دوی دا ویناوې لیدلي اوسېږي، او د روزا اتنباین را شروع تر نورو هیوادو استازو پورې په یو شدید ټینګار کېږي چې افغانستان سره باید بشري مرستې جاري وساتل شي، ځکه چې سیاسي حالات یو خواته، خو د افغانستان خلکو وضعیت نن سبا ښه نه دی، او هغه ورځ تر بله خرابېږي. په همدې وینا کې د روز اتن بای وخت تاسو ګوري هغه کې ویل کیږي چې په دې وختو کې په افغانستان کې به تر 30 میلیون زیات خلک د وړګي سره مخامخ شي. نو دا هغه ټول بي مسؤلیت دي د طالبانو چې ویني شو کړی چې خپل دننه په کور تعریف سیاست تعریف کې بین ملي تعریف سیاست خپل تعریف کې ګاونډیانو سره. البته ګاونډیان خپل اهداف لري هغه په افغانستان کې نو خپل مشروع او غیر مشروع اهداف لري چې هغه تعقیبوي. خو په ټولي ځتوګه زما نظر لوګین صاحب دا دی چې بین ملي ټولنه په افغانستان کې دخالت کوي مشروع او غیر مشروع منافع لري. خو متاسفانه حالات خپل د د طالبو څخه کرکیچن شوي دي ځکه چې دوی هغه اساسي کارونه چې باید کړی هغه ونه کړ.
و کور ودان جان باسب وروسته به سید امور کور از چې نور میلمانه هم منتظر پات نه شي د سر خبرې به وره خغلی رامسپور تاسو د سویډن په یو پانتون کې د بشري حقوقو څېړونکو څه فکر کوي د جنسیتي اپارټایډ بس هم پر لبسې یادېږي او طالبان تورنیږي چې دوی په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ کوي. دغه جنسیتي اپارټایډ په نړۍ کې هم تاریخ لري. مثلا په جنوبي افریقا کې حالته تر ډیره مثلا هغه نلسن منډیلا د سیاو مبارز یادېږي چې لدغه حقوقو سره مبارزه وکړه بل اخر دغه حقوقو تر لاسه کړن. نړیوال چې جنسیتي اپارټایډ یادې په افغانستان کې هدف څه دی او د طالبانو حکومت فکر کوي آیا انعطاف پذیري خودلې شي په اوګدې راتلونکو کې چې دغه جنسیتي اپارټایډ لمنځه یوسي؟
نمونه تاسو ته درنو ملمنو ته او درادیو درنو اوریدونکو ته متاسفانه دا جنسیتي تبعیض چې نن سبا د افغانستان په ارتباط ډېری یادېږي دا خو کچېری مونږ او تاسو د تاریخ ته وګورو یو خو مونږ تبعیض نژادي لرو چې د هغه د جنوبي افریقا پکیس کې هغه صدق کوي او د افغانستان مثلا لیک کور سره توپیر لري ځکه چې دلته جنسیتي توپیر یا جنسیتي تبعیض مثلا مطرح ده. لا اول ورځو څخه چې متاسفانه طالبان قدرت ته ورسېد تر اوسه پورې دوی د خوځو او جنکیانو په مقابل کې د ډیر سیستماتیک تبعیض څخه کار اخیستې دي او دغه سیستماتیک تبعیض د دې موخه ده چې تقریبا دوی د خپل د اجتماع څخه محو کی. تر اوسه تقریبا شپږ اتیا اکشنونه یا شپږ اتیا موارد دي چې د امریکای د سول انسټیټیوټ هغه لیست کړی دی او په دغه شپږ اتیا مواردو کې یعنی کوم دینی توجیه هلته نشته، حقوقي توجیه نشته. برعکس ځینې موارد داسې دي چې حتی د شریعت او د بین المللي موازینو په مقابل کې دوی هغه عملي کړی دي، لکه د تعلیم مسله. تاسو فکر وکړئ چې په سلګونو زره افغان انجینران د تعلیم نه پاتې دي، همداسې په سلګونو زره د عالي تحصیلاتو څخه پاتې دي. نو داسې نه کېږي چې افغانستان مثلا په ټول اسلامي نړۍ کې داسې یو سیمه وګرځول شي چې هلته د ښځو تعلیم منع وي او د کرکې او د تبعیض یو نمونه وګرځي. نو معلومداره چې په دغه مسال باندې دنیا نن سبا ډېر متوجه دي. بین المللي بشري حقوقو مؤسسات چې دي نن سبا په تېر دوو کالو کې دوی خپل راپورونه او گزارشات ورکړي دي چې متاسفانه دغه تبعیض په سیستماتیک ډول دی. داسې تبعیض نه ده چې یوازې واخیستې یو بس خلاص، نو دوی هر کله او هر وخت غواړي چې دغه د ژوند چاپیر او د تعلیم حق او نور حقونه ښځو او جنکانو باندې محدود کړي. تر اوسه دنیا په دې باندې په یو جامع توافق باندې نه دی رسیدلی چې آیا دی تبعیض جنسیتي په رسمیت باندې وپیژني او کنه. خو خبره اتره ور باندې جریان لري او کچيري دغه مسله دوام ومومي زه به فکر کوم چې بل اخر دنیاوال په دې باندې به قانع شي چې دا واقعا یو جنسیتي تبعیض دي او دا به د بین المللي کنوانسیونونو په چوکاټ کې حتی کېدای شي دوی درج کړي.
بله کور ودان رامسپور صاحب قانی صاحب ستاسو په نظر نړیوال اندېښمن دي پرلپسې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپورتر په پرلپسې ډول یعنی په میاشتواره یا په هر روبو کې د کال د افغانستان په اړه راپور وړاندې کوي وضعیت د اندېښنې وړ ښیي. نه یوازې دا چې د ستونزې کمیږي بل اخر زیاتیږي. له پرونی غونډې د ملګری ملتونو داسې ښکاري چې هلته د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې بیلابل ناورینونه دي. په خو یو ناورین یادی دا ما اوس ناورینونه بیلابل یادیږي. څه لامل دی چې وبل ځای نه خوري او وضعیت نه خکېږي؟
سلامونه ملونو تاسو تاسو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا مسله په دې اندازې پر استخباراتي ده او دغه استخباراتي ابهام هم په زمغه غوري
تاسو وادرو قانې سره مهرباني وو.
بلې، او دغه استخباراتي ابهام هم د سازمان یافته ده. یعنی تنظیمی او په ډیر قوت سره تنظیمی سټپ بای سټپ کله کله نړۍ په دغه کې موږ داسې نادر د ریزونو وګورو نړۍ په موقفونو کې آفات ریزونو کې اسلامي جمله سره د ملګرو ملتونو سره وخت ډیر تعقیب کوو چې یاره تعامل دي چې له طالبانو سره تعامل له مشروع دغه سره سیستم سره کېږي تعامل له نسبتا مشروع سیستم سره کېږي او بیا له دې نسبتا مشروع اول په افغانستان کې حالات داسې دي چې ول ډالر غلي دا او هغه ډالر خپل منځو کې متحد نه ده په کډ دې ته متحد ده چې خپل دغه لمانځي یوسي او تم تنور لمانځي یوسي تمدن لمانځي یوسي تعلیم لمانځي یوسي او خپل هغه درځنه چې بالکل له یو ډېر له دیني دغه څخه هم نه راوتل بالکل ده قبل الاسلام دی عربو د جاهلیت د دورې ځینې دغه د دې په وګونو کې ویل دي اسلام هم په هغه شکل توجیه کوي اسلام هم په هغه شکل خلکو ته وښيي مثلا چې دونه دغه به یو بهش بداره کم یو جنت بداره کم یو چاته ورځي چې هغه دغه ښځه په ساتر کې ښځه بیرون راونه وځي او حتی دا 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 د اسلام دا رکندار خبرې په اسلام کې نشته چې ښځه د پکور وي ښځه د بندي وي ښځه د پکسلورو دیوالونو کې پاتې وي ښځه د بیوسه وي ښځه د بیکاسه وي ښځه د ډوډۍ ونش کوه دغه کې یعنی د رسول الله لومړی مېرمن د عربو څخه لوډر ستره تجاره وه هغه خپل باندې د غدل لوړې تجارتي نتورک د لوړې خلګي استعمالول درکول اما د تنظیم لاسر شي بس باندې د ذهنیت باندې د شخصه چاله کور راوېسته دی الله قهر باندې وي د په دې د دې په څیر چې یو بجلیګر ملاره دی بجلیګر په نامه باندې خلګي وسم دې په نه درکې او دا دې کلی استخباراتي دغه ما بیا ورسته د پښتنه وکوله یعنی د په دغه بالا مانی یو دغه کې دي چې تقریبا اتل سکور د حریان پاتس سره سی اوملا او دونه جیدت ورسره چې د بیک گراوند دغه کې یو دغه استخباراتي دغه لینک د لودي یو خارجي بهرنۍ استخباراتي دین کې د لودي یو لغزه کوي دغه کول یو سهار ما شام برابر ته سي راته په پنده نمبر ولاو اخر سماته دغه کې په لاس راشي او زړه دومره د بای وتواخه موداوی و هم او دارا وزي په کوڅه کې داسي او په مرکز کې خاصري امره شي ذهنیت افغانستان تر وصلې ده چنه له دین سره د غلری تعلق لري مله له اسلامي اخلاق سره تعلق لري مله بشري موازین سره د غلری او د دنیا په کسره وسلای زما زفر د په فخر باور درته ویلای شي چې دا خلک به دی ور نو شي یو پوسټه درکړي وایي
خو هغه مال قانوني سي بس دا او چې طالبانو لیدلوري بدل شوی د هغه کسان چې مذاکره کوي په دوه کې هغوی په ظاهر هغه کسانو چې د بدلون جمعنی ورکړي ونړي ته
وګوره چا ویل چې په دوه کې داخله ګور سره ناسو په دوه کې ورته دغه وسی بلی په ټول هيئات کې واڅ انسان یې کده وجود نه درلوده یو خپل پای وځاله بډې چې غوښنه یې دی یو په لا خپل په یوالته د طالبانو په نمایندګۍ کې نه اقل انداز دی نظر ته دغه کې د سترګي دومره د کاغذ غونډې د تور کاغذ غونډې خلاص یې د نور ټول بدن په خلای د شي وخستن دغه نور کوي او د دنیا وې سوال د خلکو د ذهنیت بدل شوی ولی بدل شوی په دغه وخت چې د قطر لغه ور سره کوله په قطر کې د دوحا د غور سره کاو اګریمنت ور سره کاو تړون ور سره کاو مایده ور سره کوله داخله غوښتل د افغانستان په خارونو کې په مرګونو باندې اخته او په قطرونو باندې اخته او سړکونه چې دی اړ کول پلو ته بم کو دلې خځې نه پرې خوې
تاسو وایئ چې پلو لاس نړۍ افغانان تیر استل او نړۍ هم افغانستان سره
دا شنه دا پلو لاس د نړۍ د فقټ کې استخباراتي
بله
استابلیشمنت یا حاکمیت په نړۍ کې د حالات په دې سیمه کې راوستلې ده او دا خلک دغه چې د کریډي کني دا څوک دا بوکو حرام څوک دی او دا بل افراطیت څوک دی دا هر افراطیت چې لدنی ارخص خپل افراط توجیه کوي د هغه شابه دي استخباراتي لینته هغه تقوی کوي کني دا خلک خپل خود نه راپورته کوي دا خو دغه د پوڅکی نه دي ستاله د وسیل د ځلم څخه راپورته دا څنګه دنیا ده او همدغه د دنیا منافقت څه دغه کوي همدغه دغه استخباراتي سازمانونه دي او دا پکې انوال دي او دا د افغانانو
مننه و سلامات سي په دې بحث کې موږ هڅه وکړه چې د طالبانو یو ملاتړ یا پلوي هم راول خو د طالبانو ویاندویان چې د مکسر خبرې نه کوي البته د دوی دریض باید موږ ووي د لپاره دوی وایي چې د ولس استازیتوب کوي خپل حکومت هم مشروع غني وایي چې حکومت هم ټول شمول دی او د خزو د تعلیم او کار دایمي مخالفت هم نه کوي وایي چې د شرایطو په جوړولو باندې بوخت دي کور ودان آزاد سي بیرته تاسو ته راګرځم هم دا نن هم د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر چې تر ډیره یو بانفوزه شخص د طالبانو په اوسنۍ رهبری کې او ځوانان هم ډیر ملاتړ دي د طالبانو د حکومت د لیکو ځوانان هغه وایي چې ټولنه هم ملاتړ اړتیا لري، هم عالم ته اړتیا لري، هم انجینر او ډاکټر ته. د کابل پانتون فراغت غونډې ته وینا کړې و، ممکن تاسو هم اوریدلی وي. د ښاغلي مولا یعقوب مجاهد خبرې کې سړی واوري، خصوصا له بهرنیو چارواکو سره لید کاته کې سړی اعلامي وګوري. مثلا د سراج الدین حقانی چې تر ډیره مثلا پخوا د سختدریز په توګه تر یادونه کېدله، اما هغه هم په دې قانی ده چې د نجونو حقونه، د تعلیم او د کار حقونه باید ورکول شي. د ښاغلي مجاهد له نننیو خبرو هم داسې ښکاري چې دای له هغو تګلارو سره موافق نه دی چې د طالبانو رهبری د ښځو د حقونو په برخه کې وضع کړي دي. نو څوک دي چې د طالبانو دغه تګلارې ټاکي او دغه د ټیټې سطحې یا د کابینې مهم غړي ورسره موافق نه دي؟
چې پایم لایقوب واقعا باندې شخص دی کنه په طالبانو کې دننه. البته په لبد مرغه په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلونو جګړې، بیا په ځنګړې توګه تیر شل کلونو جګړې، لزوانان څخه سیاسي شور په بشپړ توګه اخیسته دی. په ټولنیزو رسنیو باندې کې ځینې لیکنې کېږي، هغه مغلدې استاد څوک نه کوي چې واقعا څوک څومره باندې نفوذ لري. دننه په طالبانو کې خپل وزارت کې، د دفاع په وزارت کې، هغه د ټیک معلومات چې لرم، هغه ټول قیم ذاکر دی. یعنی د څو وای هڅه وسو چې دی بیخي لري سي هوا تا قندهار ته چې ولاړ د دې مشر چې دی امیر المؤمنین ورته وایي، اوس هغه هم لیدل د دې وازنۍ نفوذ هم دغه دی، یوازنۍ نفوذ هم دغه دی چې دی د طالبانو د بدسر ښودونکي زوی دی. تر هغه خوا سراج الدین حقانی په لومړیو کې بلې و، د عدالت خبره قوي وه، د ډلې خپل رول درلودی، او په لومړیو کې د کابل نه یوازې د کورنۍ چارو وزارت بلکې حتی د استخباراتو هغه مسولیت هم دی واخیسته. سره د دې چې طالبانو خپل استخبارات درلودی، د 333 نامه باندې یو استخباراتي قطعه په دننه په کې د داخلي وزارت کې جوړه کړله، او دنه په کابل کې تقریبا 90% هغه سیاسي واک ورتل کړو تر کنټرول لاندې. خو ډېر ژر سراج الدین حقانی یا د ملګری یا دغه د حقانی ډله، هغه د کوم اخوندان چې ورته ویل کېږي، یا د کندهار ډله ورته ویل کېږي، د هغو دخوا منځیو شوه. هغه انزوا دواړه د دې سبب سوي دي چې ځینې وخت دی داسې څرګندونې وکړي چې هغه دی څنګه د ولس هغه مولدي د ناصر ملاتړ مولدي، مثلا د انجینو د زده کړو په حقله باندې، او د دې تر څنګ مستقیم او غیر مستقیم د ول خپل رهبری چیلنج ولیا په دې باندې نقد کول دي. دا چې تاثیر ول نه لري، یا څوک دي چې بیا مثلا د طالبانو دغه مهم کسان ظاهر مهم دي، د یو سوای یو د طالبانو کوم پالیسی چې خبره سوي لغه بل سوای، نو دا څوک دي؟ ګورې هغه شخصي چالیدل نه دی، دا مهم نه دی چې هغه څومره قوي دی او څومره نه دی، لکه په دې کې هیڅ شک نشته چې په دې شخص باندې نور تاثیرات شته، یا په دې ډول باندې په ټوله کې د سیمې له هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان تاثیرات شته. د افغان انجینو د دې تر څنګ هیواد د افغان انجینو مثلا نه ده، مثلا د ټول شمول د دولت البته زما تعریف بیل دی، هغه د اقوامو پر ویش باندې نه دی، هغه سیاسي ویش دی، ایدیالوجیک ویش دی، البته قوانین یې د اقوامو د ملتونو حقونه خو قوانین دی، هیواد اساسي قانون او نور اوسې قوانین تضمینوي، نه دی هو د یو قومي ټکلاران چې په دولت کې لګښت لري شل کولونه کې جو، اما په ټول کې کوم ایدیالوژیک دولت یا دولت ورته وایي هغه سیاسي ځواک په افغانستان کې، هغه یوازې طالبزم دی. یعنی بل هیڅ څوک، هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي یا طالب نه وي، هغه نشي کولای چې دغه سیاسي ساختار کې وي. د دې تر څنګ ډېر نورې ستونزې دي.
خو آزاد صاحب دوی داسې توجیه کوي چې موږ مثلا جنگ کړی و، شل کاله مو جنگ کړی، د اوس لاسته راوړنه د حکومت نو باید د موږ غړي اولویت لري، لومړیتوب لري په حکومت کې، او وایي چې علما د ټولنې یو مهم جز دی، باید حکومتولي کې هم شامل وي.
ګوري لومړی خدای علماء او تعریف کوم رکو په افغانستان کې طالبانو کې اصلا عالم وجود نه لري. کوم لېوال تعریف چې د اسلامي مراکز څخه دی، مثلا د الازر دی، یا مثلا حتی په هند کې دیوبند پونتون سره کوم تعریف چې دی، تاسو په ټول طالب کې د مشر نه تر کشره پورې یو پیراګراف نصر راوښی د دنیا جهت علماء چې یو یو خو نصونه په پونتونونو کې تدریس کیږي، دیو کتابونه، دیو تفسیرونه، دغه نور دینی یو عالم مسائل چې هغه شخص یې لري نړیواله کچه باندې پیژندل شوی دی. نو د طالب خو پرته له دې چې د یو وایي چې زه عالم ما ده، علمیت د اثبات د فارا د په ټول عمر هیڅ نه دی لري، نو عالم خو البته نه، بل بس دا چې دې کې شک نشته چې یو دینی عالم یا یو کاغه اسلامی دینی عالمی که دو نورو ادیانو عالمی پا خپل طولانه که پا مغا کلتورونو که کلتورونه چیدی یا طولانه چیدی پا که یو مهم رول داری خو یو مهم رول داری دیگه یو مهم رول معنا ده نده چی تده ده طول انسانانو در جوان ده تصمیم پریکا واقعه تا دینی عالم زای معلوم دیان تا به جماعت که باید ناسوی یو خلقو تا دخدای تعالی احکام و اوامر تعریف کی چیده طالب برخلاف کار کوي د خدای تعالی احکام او اوامر نقدوي او نقصوي او د دې تر څنګ سیاست او حکومتداري او دولتداري تاسو وګورئ په دونی مو کلونه کې طالبان نه دي توانیدلي چې خپل سیاسي ساختار تعریف کړي نه دي او سیاسي ساختار د پاره چې یو پیراګراف نه لري قانوني هډې نه خبره نو یعنی دا ظرفیت نه لري دا زموږ بل اساس د پښتني اساسي برخې ته چې نو بیا دا څوک دي چې د انجنونو په پر مخې دروازې تړلې دي د زده کړو د میرمن په وړاندې د کار دروازې تړلې دي همداسې نو ډېر څه تړلې دي د دې تر اټک سره سم ګول په لومړۍ ورځ کې پاکستان ډېر پښکارا او غوښتنه وکړه هلته ملګرو ملتونو په کلنۍ اسمبلی کې د پاکستان پخواني لومړي وزیر عمران خان د نړۍ څوشه ده چې دا خلک باید په رسمیت وپېژنل شي. دې تر څنګ پاکستان دوه ځلې په پاکستان کې د اسلامي سازمان ناستې تر سره کړلې او له اسلامي هیوادونو یې وغوښتل چې طالبان باید په رسمیت وپېژنل شي. که چیرې دا په رسمیت وپېژندل کېدای یا نړۍ د طالبان سره تعامل کولای نو د پاکستان له ادرسه یې کوي، البته د پاکستان توقع دا و د پاکستان له ادرسه دغه څه کول یا د طالبانو سره هر ډول تعامل شول پاکستان د تیر په څیر خورا ډېر امتیازات ترلاسه کوي. کله چې نړۍ دغه موضوع ته په دغه ډول چې پاکستان غوښتله توجه ونه کړه نو هلته باید افراطیزم ډېر سوی وای. افراطیزم چې ډېر چې نړۍ خپله مداخله کوي، لکه اوس د خبرو تر حده پورې مداخله کړې ده، ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال مداخله کوي او دا مداخله بېرته د دې سبب کېږي چې بیا دې په سیمه کې د یو زبرځواک لکه د متحده ایالاتونو یو غیر ناتو ائتلافي یا غیر ناتو ائتلافي په مرسته باندې د افغانستان په مسایلو کې دخالت وشي او دا مرسته بېرته د تېرو څلوېښتو کلونو په څیر باندې د شیدو غوا ثابتېدلې شي د پاکستان لپاره. دوی غو خپل تاثیرات طالبانو باندې دي د افغانستان کې چې کوم نریټیو روان دی، مثلا کوم هغه سیاسي ساختار چې کوم فرهنګ پلي کوي دا په تېرو څلوېښتو کلونو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول موږ لیدلی د پاکستان.
تاسو وایئ چې دغه پالیسي میکران چې دي په ټوله کې د پاکستان له حکومت د خوانه یا د پاکستان د یو شمېر چارواکو له خوانه متاثر دي. مننه آزاد صاحب، کور ودان سلامت اوسئ. زه جنباس نه دا پوښتنه کوم مخکې په تبصره کې اشاره وکړه جنباس صاحب چې نړۍ هم د افغانستان په اړه یو خلو نه ده، د نړۍ په دریزونو کې هم بیلابیل موضوعات یا دریزونه لیدل کېږي. پرون بیا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې روزا اوتمبای وویل چې نړیوال باید د افغانستان په اړه یو اجماع ولري، یو باثباته اجماع ولري، یو پایدار اجماع ولري. د میرمن اوتمبای ول خبرو هم تقریبا همداسې سرک لګیږي چې تر اوسه د نړۍ دریز د افغانستان په اړه یو نه دی. نړۍ څه کولای شي په یو واحد اجماع سره دغه اجماع سره ډول جوړېدل شي؟ ځکه اوس خو روسیا له طالبانو سره راشه درشه کوي، چینی کوي، سفیر هم لګلی دا د روسیې ځانګړی استازی هم پرون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو له استازو سره وکتل، د کابینې له دوه مهمو غړو سره، بهرنیو چارو وزیر سره او د کورنۍ چارو وزیر سره وکتل. امریکا هم خپل سفارت لري له دوه نه فعالیت کوي، کله ناکله ډیپلوماټان هم کابل ته سفر کوي، د نورو هیوادونو هم. نړۍ څه وکړي یا د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هدف څه دی؟ نړۍ څه ډول یو واحد اجماع رامنځته کولی شي د طالبانو په وړاندې؟
ګول لوین صاحب، تر هغه ځایه چې یعنی زما ذهن قد ورکوي او تر هغه ځایه چې زه کولی شم تحلیل وکم دغه د منطقې د حالاتو او د فرا منطقې د حالاتو، په نږدې راتلونکي کې بین ملي ټولنه یا دغه تش په نوم بین ملي ټولنه، ځکه چې هغه داسې بین ملي ټولنه ده چې خپله واحد نظر په ډېرو مسایلو کې نه لري، بیا افغانستان خو پرېږده، خو بهرحال دغسې یو اصطلاح شته چې هغه بین ملي ټولنه ده. بین ملي ټولنه د افغانستان په رابطه متفرقه او اوس خود حالات چې په منځني ختیځ کې روان دي، په اوکراین کې روان دي، په ټولیزه توګه بین ملي نړیوال دا کوم شدت چې او تغییر چې بدلون چې راتلونکی دی، په دې دغه پرانا کې زه فکر نه کوم چې د افغانستان په ارتباط د کوم واحد نظر رامنځته شي. ځکه دا اوس کوم ګورو مثلا د ایران دریز، د پاکستان دریز، د منځنۍ آسیا دریز، د چین دریز، د روسیې دریز او د اروپا د اتحادیې دریز او ورسره د امریکا دریز، دا هم دننه په منطقه کې متفرق او متفاوت دي او همداسې دا نظریات د اروپا د اتحادیې سره او د امریکا نظریات سره خو بالکل په ټکر کې دي. منطقه تر دې ربی د کوشش دا کوي چې طالب د دنن د سي تاثیر پر واچول شي د دنن نه تغییر وکړي. په داسې حال کې چې غرب او د اروپا اتحادیه د غي ټینګار هم دی چې دوی باید سم د لاسه د ښځو حقوق تامین کړي، د نجونو مکتبونه را خلاص کړي او په ټولیزه توګه دغه ازادیګانې د بشري ازادیګانو دیشانو ته تمکین وکړي. منطقه دیشانو باندې ډېر ټینګار نه کوي، وخت په وخت هم داسې عمومي یادونه کوي، اما اساسي ټینګار یې دا دی چې دوی د اساسات تغییر وکړي او خپل دننه په خپل اداره کې د بدلون او اصلاحات راولي. په عین وخت کې ورسره تعاملات هم کوي او دې نه هم ډارېږي چې طالب د دوی په ضد ونه لوبول شي. همدغه څه چې اوس نو لرې دنیا هم په همدې فکر کې ده چې د طالب نه په څه ترتیب استفاده کېږي چې د هغوی هغه کوم ستراتیژیکې موخې چې دي په منطقه کې د هغه متضررې نه شي او هغه کوم پلان چې طالب ته ورکړی شوی دا به زما په نظر
نو جنباس په دغه نړیوالو دریزونو یو کېدل امکان لري او د همدې لګزري وازی وای د شرق او غرب د بلوکونو یا د ختیز او لویدیز د چارواکو دریزونه د افغانستان په اړه واحد کېدون کې دي کنه فکر کوي ممکن تر ډیره وخت هم داسې متفرق پاتې شي او غیظ به هم محسوس نه وي.
زه دغه سی یو چانس نه وینم. خو دغه چانس طالبانو درلوده چې د لاسې ورک او د لاسې لا ورکوي. هغه په څه معنا؟ په دې معنا کې کچیر دوی دغه یو خپل سرتنبګی نه، دغه کاذب غرور نه، دغه ملایزم نه، دغه طالبانیزم نه، دغه عاشقتوب په پاکستان کې چې دلته ورته اشاره وشولې، دغه نه لاسته سر شوی وی افغانانو ته مخ کړی وای. افغانانو ته
پاکستان سره کوم عاشقي فکر کوم اوس خراب شو، ول هغه د درګرد تاسو ګوره چې د پاکستان موقت حکومت د طالبانو سره خبرې ډېر جنجالي دي، ورته ویل چې د ټي ټي پی په ضد اقدام وکړي، هغه د ماجر رباسینو د پاکستان اړیکې هم فکر کوم خینه دي.
لوګین چې پاکستان سره طالب ډېر ژورې اړیکې لري او دا په دغه چې مسایلو سره نه خلاصېږي او نه تمامي کی، او موږ او تاسو باید ته ډېر هوښیار اوسئ او متوجه اوسئ چې د طالب په رګو شریانو کې پاکستان نه وته دی. دا باید ډېره موده تېره شي چې دا موږ ته ثابت شي چې طالب پاکستان نه دی. خو هغه خبره داره جناب لودین صاحب چې طالب اوس هم یو کوچنی چانس لري چې افغانانو ته مخ کی. زه نه وایم هغه ټول ګډون په اصطلاح حکومت، د افغانانو حکومت، د ټولو نظریاتو خاوندانو حکومت رامنځته کړ، بین ملي ټولنه خود په خود ته تسلیمي کی.
بله،
اوس ګوري چې ته کلک سرتن بد دګماتیک دغه چې ملایزم دی را شروع کړی، هغه هم کلیوالي ملایزم، کلیوالي اسلام چې شتون نه لري، هغه باندې ټینګار کوي، خلق غلدی، حکومت نه ایجادوي، مشروع اداره نه ایجادوي. طبعا دنیا دې ته ګوري او زر نخه کوي. کته دننه په کور کې افغانانو ته لاس ورکي، قانونیت را منځته کې، مشروعیت را منځته کې، دنیا خود په خود ته ترزي، هغه بل لار نه لري. اوس هم در سره هغه سرسری تعامل کوي لپاره دې چې افغانستان خو یو د سیاسي دولت په حیث، سیاسي جغرافیه په حیث خو وجود لري. دا خو څوک منتفي کولی نه شي، خو تا ته خلک لاس نه درکوي. غیر دا غي افغانستان منځدی کوي او ستا زایبه په دالیزو کې نه په د کانفرنس.
مننه کور ودان جنباس برامه سپورسه. تاسو تر ازو تاسو په نظر طالبان خو مخکې ویل شو چې خپل کورنۍ دندې نه دي تر سره کړي، په دونی مکلونو کې دوی له نړۍ سره یو دریض نه دی رامنځته کړی. ملګری ملتونه هم وزغه واقعیت درکې وای چې نړۍ او د طالبانو دریض مشترک ټکی نه لري. طالبان یو ډول تعریف لري لخپل دریضونو، لخپل تګلارو، او نړۍ بل ډول تعریف لري. دلته یو ټکی دا هم دی چې طالبان تر ډیره د ملامتۍ غوته د ملګرو ملتونو سازمان ته نیسي، وای چې تاسو د موږ په اړه اندېښنه لري، د موږ په اړه څېړنې کوي، د موږ په اړه خبرې کوي، اما د موږ استازي نه مني. ملګرو ملتونو د دریم ځل لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ د ټاکلو په اړه باندې خپل پریکړه وزندوله. فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان هم کې د طالبانو استازي ته ځای ورنکي، هغه بل اخرونه مني؟ دا خبره به همداسې خبرې پاتې کېږي او د عمل جامه بنو راغوستل کېږي، ځکه طالبان وایي چې موږ اساسه کوو نه منئ، نو موږ هم ستاسو خبرې نه منو.
ګوري دنیاوال خو ډېر هڅه وکړ چې د افغانستان مسله په یو ډېر سوله ییز توګه په یو تعامل باندې ختم شي. دا د امریکای توافق په هر شکل چې وو مثلا د اغینه وروسه د دوه خبرې اترې چې دایر شو او ملګرو ملتونه عمل ته غدون درلود، زه خپل حالته د نظر په صفات غدون درلودم په اوله مرحله کې. نو دغه ټول حالې زلې د لپاره وو چې نړیوال دا غوښته چې یو تعامل رامنځته شي، مخکنی حکومت سره لدی چې یو فاسد حکومت هم وو او مخکنی سیاسون سره لدی چې دوی آزمایل خوي کسان هم وو د افغانانو لاندو، دغه ټول راغون شي او طالبانو سره یو نظام جوړ کړي چې متاسفانه طالبان یې ونه منله او بل اخر نړیواله مجبور شو چې داسې یو سازه شو یو فضا رامنځته شو چې بل اخر طالبان قدرت ته ورسول شو. نو د دې په اساس نړیوال یعنی خپل کوششونه وکړل. ملګری ملتونه په دغه دوه تیر کلو کې ډیر هلې ځلې کړې دي، خپل گزارشات وړاندې کړې دي، دوی سره تعامل کړې دي، دوی سره خبرې اترې کړې دي، خاص استازي ورته وګمارل شو، دوی خپل ارزیابي وکړل، د نقشې لارې ورته جوړ کړ. متاسفانه د طالبانو لخوا هیڅ یو داسې یو انعطاف نه لیدل شوی او نه لیدل کیږي قطعا. متاسفانه هر ورځ دوی غواړي چې په خپل دغه کورکورانه دریز باندې خلکو باندې خپل دغه سیاستونه تحمیل کړي او یو اندک انعطاف هم تر اوسه دوی نه دی خودلی. نو دا د دې لامل ګرځېدلی دی چې نړیوال دې نتیجې ته ورسیږي چې نه، د ملګرو ملتونو کرسي هغه وخت به یو هیواد ته ورکول کیږي چې حداقل دوی په موازینو باندې، په قوانینو باندې، په بین المللي نورمونو باندې دوی حداقل ژمنتیا وښيي. تر اوسه خو دوی خپل ژمنتیا نه دی ښودلی، تر اوسه خو دوی بشري حقونو ته ژمنتیا نه دی ښودلی، تر اوسه خو دوی په دغه مسایلو باندې انوالو دي او داخل دي. نو د دې په اساس د مال هاند د دې سوزمن معلومیږي چې د افغانستان چوکي
رامسپور سره
هم خو ورته ځان راغی، یو کال هم دی کې ځان راغی او یو کال نور هم تم دي.
زه تاسو نه بل پښتنه هم کوم، بیا تاسو سره مخکخه کو زه که تاسو په دې بحث کوم لمک سره او یوازې د نیم ساعت لپاره مجمنه کړی او مننه چې دا وخت ملک زړه زیات سو. د ملګرو ملتونو غوښتنه ده، د ټول نړیوالو غوښتنه ده چې د طالبانو حکومت د لکتر لګه هغو کنوانسیونونو ته احترام او درناوی وکړي چې په خوا د افغانستان حکومتونو لاسلیک کړي. په دې کې د جنسیتي تبعیض کنوانسیون دی یادې، د ښځو د ازادۍ او سیاسي فعالیتونو کنوانسیون یادې. په دغه صورت کې چې ملګری ملتونه د طالبانو استاذین منی، ملګری په لویدیځو هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان نسته، سفارتونه له هم د پخوانی حکومت د یو شمیر ډیپلوماټانو او قنصلګریو له خوانه اداره کیږي، نو بیا له حقوقي پلوه طالبان څومره دغه کنوانسیونونو ته هغه بلل کیږي، مسؤول بلل کیږي چې مسؤلیت واخلي او دغه کنوانسیونونه عملي کړي؟
د ویانا کنوانسیون په چوکات کې هغه ټول کنوانسیونونه چې تیر رژیمونه لاسلیک کړي دي او افغانستان ورته الحاق کړي دي، نو هر حکومت راضي او د افغانستان جغرافیه د خپل ولکلاندې نیسي او د یو قدرت په شکل غواړي چې ځان مطرح کړي، یعنی د یو نظام په شکل. دوی بیا هم ژمن دي چې دغه کنوانسیون ته بعد ژمن پاتې شي او دوی نسی کولای چې تغینه ووزي. او متاسفانه چې طالبان دا ویلي دي چې موږ دغه کنوانسیون ته ژمن یو تر هغه ځایه پورې چې اسلامي اساساتو پورې سمون ولري، خو خوشبختانه چې اکثره دغه کنوانسیون اساساتو اسلامي سره سمون هم پوري. او متاسفانه د دوی دریز دلته مبهم دي او د بین المللي مواثقو په چوکات کې سره لدی چې په دې کې نن سبا یو بنبست یو ډیر غټ کلکیج دي. په خواني حکومت نشته، سفارتونه نړیوال نغوړي چې مثلا طالبان ونی سي زيني هوادونه سره لدی چې دوی سره تعامل کړی دي او نور هم داسې په بسرنه وشتي باندې پاتې دي. دا یو کلکیج دي چې واقعا په دې کې یعنی د حقوقي لحاظ نه ډیر یو غټ بحث روان دي. او کیدای شي دلته د هغه ځای نه شي دغه بحث باندې مونږ تاسو کیدای شي خپل
متخصص کور ودان قانی صاحب استاسو په نظر دا بحث تر دې ځای مختراغی چې طالبان او نړۍ سره یو خلو نه دي. طالبان وای چې د موږ استاد دی ومنل شي او نړۍ دی وای چې نه تر هغه ته په کور دننه خپل مشروعیت تر لاسه نه کی، د ولس زړه تر لاسه نه کی، زستا استاد زین منم. اما برعکس غوښتنې هم کیږي چې طالبان د کنوانسیونونه هم چې په خوانی حکومتونو لاسلیک کړي د کنوانسیونونه دي عملی کړي، هم د کنوانسیونونه کې د بشري حقوقو، د ښځو حقوقو او نور ټولو هغو مسلو ته اشاره شوی چې نن سبا طالبان ته په کې د ملامتۍ ګوته نیول کیږي. نو څه فکر کوي په دغه شرایطو کې د افغانستان اوسنۍ وضعیت کومې خواته روان دی؟ قانی صاحب ستاسو له نظره د کومې خیر اتلونکې هیله کېدلی شي؟ ځکه د طالبانو د حکومت دا د شاوخوا دوه نیم کاله پوره کیږي او دغه نوی تعلیمي کال هم په پوره کې په راتلو د زمينه ورسته بنوي تعليمي کال پیليږي، دغه نوې میلادي کال هم په څو ورځو کې پیليږي. افغانان هیلی باید ولري چې ممکن دغه شرایط رامنځته شي، ممکن فضا بدل شي، ممکن د طالبانو پر رهبری کې څه تغیرات راشي او کنه همداسې وضعیت به دوام ولري.
سلامونه، زه فکر کوم چې د بای صد مخې اشاره د توګه خبره باندې تاسو کوی نسولې سیدا، مثلا تبځه پوری داخلي افغاني آباد لک کمزوري دي او له بهر څخه زیات مداخله ورته کیږي، خصوصا د پاکستان په ارتباط ما خبره وکړه. هلته د اوضاع نوي انکشافات یا د هلته هم ځینې بغاوتونه او جنګونه یا ترورستي اقدامات په سیمه کې نور دغسې حالات، زه فکر کوم چې دا د لاند دغه کار دغه لپاره د استخباراتي پروژې د دوه دوه نیمو کلونو ده، او د دې هغه ډېر اوږد واټن دی، شاید چې پنځه شپږ کاله وي، او دا خلک شاید له دې څخه زیات هم تندرو اوسېږي، تندخویه اوسېږي، او له شاید چې په دې سیمه کې داسې غیر مترقبه حوادث رامنځته شي چې محیر العقول بیا او زموږ تاسو د بالکل دغه تحیر راوننګوي، او دغه دراو کې په اصطلاح باندې حیرت راپورته کی، او کتل کوم ځای په لږه دغه کومه د شیرا څنګه لپاره د بایدن هغه خبره ستاسو وکړه، نو خو بالکل هغه تتبونه او د حالت تورات راځي خرابې دي، ځکه چې تدویر لاسې پوری چلويش په 2 میلیون ډالر سي نړیواله ټولنه دلته دی علاقه سره استخباراتي په کجم راځي، چې هغه کې تقریبا یو بل کڅوړه د 200-300 میلیون ډالر په نغد خلک دی، دا خلک خو د پاکستان څخه لږ په کندارو دغه کېدل وسې د ډالر خو د ملي د لیدا او ورځ په ورځ بدرسي دي، او د افغانستان ټول طالبي بودیجه کول په مدرسو ته ورماته ده، او مدرسې په دغه شکل باندې سي په مغې پاتي نظر باندې خلک په کیرو دل کې او راتل راځي کولی زیاتېږي په تنونه کمیږي مسلکي لایشي یا مسلکي تعلیمګاوي دي، هغه دو خلق په لاس باندې ورکوش کیږي ورځ په ورځ باندې په افغانستان کې خارجي اتباع او خارجي اقباسي افراطي اتباع دي په اسلام باندې د جګړې څوک دغه د هغه زیاتېږي، د هر ورځ موږ په افغانستان کې خلکو له کلي سره رابط کوو، د بهرنیو اتباع او حضور زیاتېږي، هغه بهرني خلک چې افغانستان ته راځي هغه دل کیږي بالکل ورځ په ورځ باندې اضافه کیږي، او دغه د تروریستي ګروپونو تعداد زیاتېږي، دا داسې نه دي چې واده کیږي د افغانستان خلکو له منځه دا تروریستي ګروپونه راپورته کیږي، دا له خارج راوړل کیږي او خارج پورې ولاړ په ځای دي، طالبان څنګه نړیوال تعلقات په هغه شکل باندې نه دي خوندي، هم راځي د پاکستان راځي او بلې خوا څخه راځي، او حتی په ما ځای چې نه پښتنه وکولې چې دوه انګریزان راغلي ول ته طالبان، نو ما انګریزان او طالبان وای راغلي ول ته طالبان وسره پکې خدا خلق ست، او دا مسله ټول دغه دا په دې سیمه باندې استخباراتي خفصه پراته ده، ډیره بعد خفصه پراته ده، او دا ویل تحلیلونه وتلې ده ویل
بله
د ګاو متلی دا اوس ویل دا له دغه کوم متلی دا مې تصویر هم سرات کله خو حالت زړه کنه کوم د پاینده کې دی چې امید بدر ما په یو سرات کې امید دلل شو دا ټول ملت سره په کار سو، دا مسله کې داخلي دغه چې دا کنه خارجي لونکو چې طالبان سي د نړۍ زمير دغه په مقابل کې راپورته کوم په خپل باندې د خپل خاوري وخت په یو ترتیب سره په تاسو خپل ګټ چې دا بل موږ څه زیاته قرباني واخلې دا چې مخالفت دې سره دغه یو څه بنګنه واړو چې بیا دې مرمت وړي افغانستان کې بیا دې په پاک راپورته شي بیا دې څو کوجل چې اته غي پراتي طالبان موږ دې مرګ وړل
بله
دغه دې مرګ غوډه یو ترتیب او نه د واړو په افغانستان کې دا چې په دې کې صادمونه نو ملي مفادات مجبور کې قاتل کې له منځه وي، اما موږ کاستم یو لوی داخلي تکات ده
کور ودان قانی سپ سلامات سه باس سره ټولو راځي چې اوریدونکو ته نوبات
ورکړم ته زه دغه خدای په امانی کوم
مننه قانی سپ سلامات سه کور مودان مننه په بحث کې لګډون کور ودان سلامات سه اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دي ستړي مشي تاسو د ازادي په سپو کې خبرونه اوري کدا متاسفانه مغه اوریدونکو د فکر کوم هڅه کوي چې خپل نظر ورکړي، اما انټرنیټي اړیکه کمزورې ده که غاګینا اوریدل کې په هر حال آزاد صاحب راځي بحث ورو سره راټول کو بس پایته سره ورسو یو نتیجې ته سره ورسو، طالبان د خپل تګلارو نه بیا یو عالم دفاع هم کوي، زدل لپاره دوی یادونه کوم چې په بس کې دوی اساس یې مکسره نشته، دوی وایي چې دوی د افغانستان اقتصادي ثبات خکړې دی، د افغاني ثبات ساتلې دی، د ډالر ارزښت مثلا راکم کړي، د توکو باید وای چې راکمه شوې ده د خوراکي مواد توکو باید چې مثلا د طالبانو په لمړیو کې ختلې و اوس مثلا ډیر سلویک فساد بیرته رالوېدلې ده. دوی وای چې یو شمیر لوی پروژې لکه د قشتپې کانال د سالنګ بیا رغونه یا مثلا د یو شمیر نورو پروژو یادونه کوي. دوی وای چې دغه کارونه کړی دی سره له دې چې دغه یو شمیر مشران د خپل ستونزې هم مني چې ښځو ته حقونه نه دي ورکړي، د تعلیم دروازې بندې کړي دي، اما وای چې د دوی حکومت یو عالم مثبت کارونه هم لري.
په دې کې شک نشته چې نه یوازې طالبان، هر هغه ډله چې په واک وي او په هر هیواد کې وي او هر ایدیالوژیک سیاسي ساختار چې وي، که استبدادي وي، که دیموکراتیک وي، که کمونیزم وي، که انارکي یا شاهي نظام وي، هر نظام یا هر حاکمیت هڅه کوي چې هغه خپل کړنې توجیه کړي او داسې وانمود کړي چې هر څه ډېر ښه دي. لیکن ځمکني واقعیتونه مطلق متفاوت دي. تاسو د اقتصاد یادونه وکړه، د یو هیواد اقتصاد هغه ګوري کابو لس یولس میاشتې وړاندې کله چې متحده ایالاتونو د دوو میاشتو لپاره هغه د څلوېښت میلیونۍ کڅوړې چې د بشري مرستو په نوم باندې افغانستان ته تللې هغه بندې کړلې دوو میاشتو لپاره، موږ د افغانۍ ارزښت هلته ولیده چې پنځه نوي ته وخوت او په دوو میاشتو کې شهزاده سرای ته آکشن یا افغانۍ لیلام نه شوې، په بدل کې ډالر وانخیستل سوله. نو دا خو د افغانستان داخلي عواید نه و، دا خو هغه پیسې دي چې د بهر نه ځي او د همدغه پیسو په اساس باندې که چیرې تاسو د اقتصاد یا انټرنیشنل ترانزیکشن بحث راواخلئ په حقوقي لحاظ باندې، نو د پیسو په بدل کې پیسې اخیستل د یو هیواد کرنسي ثبات نشي ساتلی. د په هیواد کې کله چې د افغانستان بحث راځي، د اقتصاد بحث راځي، د ملګرو ملتونو د راپور له مخې او د تازه څرګندونې چې وسورې چې شاوخوا شل میلیونه خلک په دې ژمي کې ډوډۍ نه لري، دا د ملګرو ملتونو راپور دی. کله چې ستا د هیواد نوي سلنه خلک د دوه وخت ډوډۍ ونه لري، نو اقتصاد چیرته دی؟ کله چې هلته بهرني خو بیخي څه کوي، داخلي پانګوال نه وي، پانګه نه وي، نو اقتصاد کومه څه؟ دغه پروژې یا د سالنګ یا د قشتپې پروژې دا خو د حکومتدارۍ دولتدارۍ لپاره بیخي په هغه نمونه کې هم نشي راتللی، ځکه د دولتدارۍ لپاره د ملت اقتصاد جوړول دي نه پروژې. کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو، هغه دا دی چې ستا ولس باید ډوډۍ ولري او ولس د ډوډۍ پیدا کولو لپاره لارې چارې وي. طالبان خپل ما مخکې یادونه وکړه چې خپل نظام یا د خپل حاکمیت د تعریف لپاره پیراګراف نه لري، کله چې هلته اساسي قانون نه وي، د اساسي قانون کړنلار کې اروپي قوانین نه وي او بیا پالیسۍ نه وي، که هغه بهرنۍ پالیسۍ وي، اقتصادي پالیسۍ وي، نو تاسو د اقتصاد په هکله باندې اصلا بحث نه شئ کولای. دا دوه درې خبرې چې دا پروژه دا د یو هیواد لپاره، د یو ملت لپاره دا په نمونه کې نشي راتللی. دا یو بحث دی. دوم بحث دا دی چې طالبان خو طبي خبره ده چې خپله مسله توجیه کوي، هغه خو د نجونو د زده کړو مسله هم دا وایي چې بس دا خو دا خو ډېر سم کار دی او اسلامي کار دی او دا دی ها دی، لیکن په ټوله کې دا نه یوازې چې د اسلامي احکامو خلاف کار دی، بلکې د ټولو بشري حقونو او هغه ځمکني قوانین چې انسانانو جوړ کړي دي د ټولو نقص دی. په ټوله کې هغه څه چې په دوه نیمو کلونو کې روان دي، دننه په افغانستان کې که موږ بهرنی بود بیخي پرېږدو یا د بهرنیانو نیوکه یا د رسمي پېژندلو بحث بیخي وي خواته پرېږدو، په ټول افغانستان کې تاسو کنن هم سروې وکړئ، ولس نوی سلنه ولس د افغان د وسنی حاکمیت څخه ناراضه دی، په هیڅ ډول نه دی وسره ولاړ. حتی په دننه طالبانو کې د سرګندونې موږ اورو چې دوی د خپل دغه سیستم څخه ناراضه دي. نو په ټوله کې په افغانستان کې داسې هیڅ حاکمیت وجود نه لري په وسنی اثر کې چې هغه د پسولو کې لس پنځلس فیصد د خلکو رای هم د ځان سره ولري. کله چې په هیواد کې دننه د افغانستان بحث راخلو، په افغانستان کې د افغانانو دننه د افغانانو مشروعیت نه وینو، بهرنی مشروعیت کو ډیر لري خبره ده. دا چې اوسنی وضعیت ته تغییر ورکول بکتره ول ممکنه وي، تغییر خو به راځي که دا نن وي که سبا وي، ځکه یو حالت هم په افغانستان کې داسې نه دی پاتې شوی، په یو هیواد کې هم داسې نه پاتې کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته، هغه ډول فشار چې لازم دی هغه نه دی وارد شوی. دننه په افغانستان کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، خلک د فقر سره مخ دي، خلک د ویرې سره مخ دي، هغه تغییر له افغانستان څخه نشته راتلی. لیکن یو شی ډېر واضح دی چې په تېرو شلو کلونو کې متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه په سیمه کې د جیو پالیټکس او د خپلو اهدافو لپاره په یوې ډلې سرمایه گذاري وکړله. په تېرو شلو کلونو کې هغه ډله ډېره فاسده، ډېره ناکاره، بې ظرفیته وه. دغه سرمایه گذاري بیا د بوند کانفرنس د دوهې د کانفرنس د طالبانو وکړله او تر اوسه هم متحده ایالاتونو دې ته ګوري. متحده ایالاتونو هغه فشار چې مثلا د نجونو د زده کړو مسله ده یا نورې مسایل دي، هغه نه دی وارد کړی. دغه یو تر ټولو لوی لامل دا دی که چېرې هغه وارد کړي او سبا دغه مسله حل شي، ممکن طالبان رسمیت پیژندنې دروازه خلاصي او هیوادونه په رسمیت وپیژني، لیکن دا ډاډ امریکا لا هم نه لري چې دوی په رسمیت پیژندل کیږي. نور هیوادونو سره د لاس ورنه کې هغه هیوادونه چې د طالبان د متحده ایالاتونو په سیمه کې مخالفین دي. لهذا دغه پړه یو سست یو څه ټینګ نیول دی تر څو د یو کول شي چې هغه سرمایه ګذاري چې په دې نیابتي ډلې سوی ده اغه دا تلاش کی چې ودا ما خلق دی تر ما د احداث لپاره کار کوي دغه نو سوبیا تغیرات راځي.
سلامات سي آزاد سي برزش د بل اوریدون کتنو باتور غوړل د چغاګ و ورستړي مشه تاسو آزادۍ رادیو نه آزادۍ په سپو کې بحث اوري. مهرباني مهرباني غږ مو وصل د استودیو سره خبرې وکي.
سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني. فکر کوم د غوړیدون کې زموږ غاګناوري کور ودان سلامت او سوریدون کو چاړي کني سه خو متاسفانه چې په افغانستان کې انټرنیټ په دې کاچ نه دی چې د واتس اپ اړیکې وصل شي. کله ناکله واتس اپ زموږ اوریدون کې اړیکې کني سه خپل وخت ځای کې هم متاسفانه چې غاګي ناراضي په دې هله چې بیا اړیکې ونی سه زموږ راتلونکو خبرونو کې دا باس ورورو راټولو راځي په دې پای کې لږ ذره په هلارو تام شو. خاغلی جنباس څه کول په کار دي چې د نړۍ او د طالبانو د غتیته او پرک د ریزونه دا سره یو ځای شي او بل اخر افغانان د خوخی خبرونه واوري او د افغانانو هلي وغوړيږي. اوس خو له باس نه داسې ښکاري چې قانې صاحب تاسو مخکې ویل چې د خیراتلونکو هلي نشته، اما ملت ته باید یو څه انرژي ورکو، ملت ته باید د خو خبرو لارې چارې وخیو. څه کول په کار دي چې بل اخر د افغانستان د غستونزه هواره شي او نړۍ د افغانستان په اړه اندېښنه نه بلکې د خو خبرونو د غونډو او کانفرنسونو کوربه وي؟
ګوري خبرې لوتين، افغانستان خلک بل شک چې زموږ عزیزان دي، موږ د افغانستان د خلکو یو برخه استو. کدې چې دننه په دغه اوس ما هر سم د لاسه بکور کې نه یو، خو هر درد افغان ملت مغز موږ درد دی او بل شکه چې هغه اساسي ترين متا مارکس ترين متضرر د افغانستان خلک دي دغه حالات. خو تاسو د حل لارو پښتنه کوي ګویلو دین سي طالبان دي دغه کس کاذب غرور نه تکبر نه لاس په سر شي، د دغه سرتن بګینه دی راووزي، دا نتیجه نه ورکوي. دا آرایشي کارونه، دا شعاري کارونه چې اله داسې کوم مالت نه پیګم سالنګ میرا جوړ کړو، سالنګ 50 کاله مخکې جوړ، سالنګ تخریب شوی و تا بیرته راو رغو. همدغه چې د قشتېپي د طرحې بنسټګر ته نه هغه هم څه د پاسه 50 کاله مخکې د شهید داود خان په منځ وخت کې طراحي شوی و. جنګونه را عامل شول چې هغه سر ته ورسېږي. معلومه نه ده چې د قشتېپي برخلیک به ستا په شتون کې څه رقم کېږي، دا معلومه نه ده. آرایشي کسمیتیک کارونه مه کوه، د خلکو په سترګو خاورې مه شینده. خلک پوهېږي، خلک هوښیار دي، خدمات ستا چیرته دي. ته دغه اوس چې 2.5% د افغانستان خلک مکتبو ته نه پرېږدي، یعنی زموږ خویندې میندې هغې باندې زورګویي کوي، څه دلیل ته لري چې د افغان نجونې 2.5 کاله مکتب ته نه پرېږدي؟ حقوق دې ورته سلب کړي دي، دا څه رقم اداره ده؟
بله کور ودان جنباصر سلامت، تاسو وایي چې د حل لار همدا ده چې طالبان خپلې تګلارې بدلې کړي، ولسته مراجعه وکړي، مشروعیت ترلاسه کړي او له دې اوسنۍ ستاسو پټکو سرتنبګۍ نه یا له اوسنۍ غرور نه لاس په سر شکور ودان. د آزاد صاحب د پای خبرې به هم واورو. آزاد صاحب مهرباني وکړئ ستاسو په ټکو باندې حل لارې سپارښتنې څه دي چې د افغانستان په اړه د نړیوالو سټیجونو نه ښې خبرې نشر شي، نه دا چې اندېښنې وي تشویشونه وي؟
ګورې که داخلي بورډ ته راسو، حل لارې هم دغه دي چې د نن په افغانستان کې یو داسې اجماع رامنځته شي چې هغه دی یو داسې د سیاسي ساختار یا دولت رامنځته کړي چې په هغه کې له طالب پرته هر هغه څوک چې هغه ده ظرفیت په اساس باندې کولای شي چې د افغانستان سیاسي ساختار کې سیاست تمثیل کی هغه ځای پر ځای شي. لکه دا توقع له طالبانو څخه په اوسني وضعیت او شرایطو کې فکر نه کوم چې دا د سمه توقع وي. لهذا زه د هغه څه چې زه د متحده ایالاتونو کې وینم په ځانګړې توګه په تېره یوه میاشت کې ځینې تغییرات دلته راتلونکي دي د دوی پالیسۍ کې، او دا تغییرات به کولای شي چې طالبانو کې ډېر ژر تغییرات راولي. طالبانو باندې متحده ایالاتونو سرمایه ګذاري کړې ده، طالبانو په خپل زور او واک نه دي راغلي او نه هم په خپل زور او واک اوس هم هلته ناست دي. دغه تغییرات چې دلته راسي یوه لارې دغه د چاغ افغانان چې متحده ایالاتونو کې دي او او تر یو بریده پورې ځینې اړیکې لري، هغه باید وخت نا وخت متحده ایالاتونو سناترانو کانګرس مینو پالیسی میکرز سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي او به یې ته اړ باسي چې خپل پالیسیو کې تغییر راولي او طالبانو باندې هغه واقعي فشار چې لازم دی هغه راولي شي. دا کار کولای شي چې په لنډه موده
کې ډېر سلامات او سکور مو ودان اوریدونکو او زموږ درنو میلمنو بس همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو د نړیوالو چارو لکتون کې غاوس جانباز د امریکا په ویسکانسن دولتي پانتون کې د استاد او د چارو لشنون کې نجیب آزاد، د غراز د سویډن په لوند پانتون کې د بشری حقوقو د سیډون کې ابو الاحرار رامسپور، او لیکوال او سیاسي چارو شنون کې اسمت خان صاحب ندیر مننه چې په دې باس کې را سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو رحم مننه چې زموږ بحث مو واورید. ل رادیو غانو مخورې راتون کې سات کې پر همدې موضوع باندې په دری بحث کې
رینجن په شونځي کې دا ول سین سنول تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمان حالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.